السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه خبري پروګرام کې اورئ. افغانستان کې د سرسری نړیواله کمیټه وایي روانو وسلوالو نښتو، کرونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. د بشري حقونو خپلو کمیسیونان په افغانستان کې د ناامنیو په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري.
له پکتیا وروسته چې پکې د مخابراتي خدمتونو د ځنډېدو راپورونه ورکړل شوي وو، دا وارخوستیان شکایت لري چې د شپې لخوا په ځینو سیمو کې ټلیفونونه کار نه کوي.
د دوه هفتونه را په دې خوا د فریزۍ علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت بند ده.
د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان شي.
ما کل کشور هم این نگرانی وجود داره که در مسیر موج پنجم قرار بگیریم.
د اروپا کپ او کپ امریکا د فوتبال سیالیو په اړه هم معلومات درته خبرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شوي کورنۍ شمیر تر 2000 واوښت. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابره سیستمونه بیرته فعال شول، او د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشې شوی و. خبرونه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال له پیله د بې ځایه شویو کورنیو شمیر تر 2000 واوښت. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل 6000 کورنۍ یوازې د تیرې میاشتې په دویمه نیمایي کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي.
تروسه شاوخوا 22,414 کورنۍ په بیلابیلو ولایاتو کې بېځایه شوي دي او په امن محلاتو کې انتقال شوي دي. د جوزا د میاشت 15 تاریخ نه تر پایه پورې شاوخوا 6000 کورنۍ د جګړې له کبله بېځایه شوي دي.
ښاغلی انصاري اټکل کوي چې د دغو ټولو بې ځایه شوو کورنیو د وګړو شمېر ښایي تر 1,600,000 واوړي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت تمه لري د نړیوالو بشرپالو ادارو په مرسته اړو کورنیو ته عاجلې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلان اداره وایي د باګرام هوایي اډې د رادار او مخابري سیستمونه بیرته فعال شول. د دې ادارې په خبره دغه سیستمونه له باګرام هوایي اډې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې غیر فعال وو. د ملکي هوایي چلان ادارې تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه سیستمونه د دوی د تخنیکي ډلې لخوا بیرته فعال کړای شوي. د رادار او مخابري دغه سیستمونه به د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د الوتنو د لارښوونې لپاره کارول کېږي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل له باګرام هوایي اډې ټول امریکایي او نور بهرني ځواکونه وتلي او ټول مسؤلیت یې ملي اردو ته سپارل شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت د برښنا د پایو او نورو تاسیساتو د خوندیتوب لپاره له خلکو د دوی د طرحو شریکولو غوښتنه وکړه. د دغه شرکت ویاند سنگر نیازی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل دوی له خلکو د طرحو غوښتنه تر پراخو سلامشورو وروسته وکړه.
یو ځل بیا مو غوښتل چې زموږ هیوادوال خپل نظرونه طرحې له موږ سره شریکې کړي تر څو موږ د دوی د طرحو له منځ څخه داسې یو څه ترلاسه کړو چې هغه د برېښنا د تاسیساتو په ساتنه کې مفید واقع شي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د برېښنا 9 پایې په چاودنو کې ړنګې او ویجاړې کړی شوې او له امله یې دغه شرکت ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی. برېښنا شرکت د طرحو د ترلاسه کولو لپاره د خپل ایمیل پته هم پر خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د کووید-19 ناروغۍ د تشخیص یو بل لابراتوار په بادغیس ولایت کې پرانیستل شو. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څانګې پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي له دې سره د دوی په همکارۍ د دغو لابراتوارونو شمیر 130 ته ورسید. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د کرونا ویروس دریمه څپه لا هم د خپرېدو په حال کې ده. ښاغلي مجرو وویل د وایرس دا نوې بڼه د هیواد په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې ډېره په خپرېدو ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کرونا ویروس د مړو شمېر 5200 ته رسېدلی دی. په کرونا ویروس د اخته کسانو رسمي شمېر 1,44,550 ښوول کېږي، خو اټکل دا دی چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. د پاکستان یو پولیس هغه سړی وواژه چې په وروستیو کې مقدساتو ته د سپکاوي د ادعاو له کبله تر زندانی کېدو وروسته خوشي شوی و. پولیسو پرون شنبه وویل تورن کس محمد وخاص د جمعې په ورځ د پنجاب ایالت په رحیم یار خان ښار کې په ساتول وژل شوی دی. د پولیسو یو ویاند احمد نواز ویلي یوویشت کلن پولیس چې په دې وژنه تورن دی څارنوالانو ته ویلي وقاص یې مقدساتو ته د سپکاوي له کبله وژلی. وقاص په 2016 میلادي کال کې په فیسبوک کې د خپلې یوې لیکنې له کبله محاکمه شو چې دی اسلام ستر پیغمبر ته په سپکاوی تورن شوی. د تیر میلادی کال تر برائت اخیستو وروسته له زندانه خوشی شوی و. په سوریه کې د کوردانو کورواکي ادارې شل تنه نور ماشومان د داعش ډلې لیو کیمپ څخه تسلیم او خپلو اصلي مینو ته د ستنولو لپاره د روسیې هیات ته وسپارل. د سوریې په شمال کې د کوردانو د کورواکي ادارې په پرونۍ اعلامیه کې راغلي دغه ماشومان چې په یوې افراطي ډلې پورې د مربوطو روسانو پرون شنبه د روسیې هیات ته وسپارل شول. له دې سره د هغو کسانو شمېر 250 ته ورسېد چې له سوریې بېرته روسیې ته لېږدول شوي دي. د روسیې د ماشومانو د حقونو دولتي کمیسون مرستیالې لاریسا نیکولایف وویل موږ هڅه کوو ټول دغه ماشومان د دوی اصلي کورنیو ته ستانه کړو. د اروپایي شورا پخوانی مشر ډونالډ توسک بېرته د خپل پلرني هیواد پولند سیاستونو ته ستون شو. ښاغلي توسک چې د پولند د صدر اعظم په توګه یې هم دنده ترسره کړې پرون په وارسا کې په خپله وینا کې د مدني پلاتفورم په نوم د اپوزیسیون ګوند ته اشاره کې وویل
هو زه راستون شوم. پوهیږم چې تاسو مې ډیر وخت په انتظار کې پریښودی.
څلور شپېته کلن ډونالډ توسک دوه لسیزې مخکې د مدني پلاتفورم د ګوند په تاسیس کې همکاري کړې وه او له 2001 څخه تر 2014 کاله پورې د پولند 14 صدراعظم و. دی له 2014 تر 2019 کاله پورې د اروپا د شورا د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې چې ګڼ بحرانونه یې مدیریت کړل، لکه د کډوالۍ ستونزه، د یونان اقتصادي رکود او له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو یا برگزیت موضوع. او د اروپا کپ د سیالیو په لړ کې بیګا ډنمارک او انګلستان ټیمونه نیمه پای لوبې ته ووتل. په لومړۍ لوبه کې ډنمارک وکولی شول چک جمهوریت ته 2-1 ماته ورکړي. په دویمه لوبه کې هم انګلستان په څلورو ګولونو اوکراین له مخې لیرې کړ. تمه ده چې د جولای په شپږمه یعنې سه شنبه ایټالیا د اسپانیا په وړاندې لوبه وکړي. همدارنګه به راتلونکي چهارشنبه انګلستان له ډنمارک سره لوبه ولري. تمه ده د اروپا کپ د سیالیو پای لوبه یا فاینل راتلونکي یکشنبه یعنې د جولای په 11 وشي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په پانی ازادي راډیو .com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغه کمیټه وایي دا ملکی افغانان دي چې په افغانستان کې د روانو جګړو درنه بیه پرې کوي. د دې ادارې په خبره ناامنیو، وچکالۍ او د کرونا وبا له کبله راغلي پیچلي وضعیت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړي دي. د بشري حقوقو خپلواکمیسن هم په افغانستان کې د ناامنۍ او په پراخېدو اندېښنه وښوده. نور حال په دغه راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي روانو وسلولو نشتو، کورونا وبا او سختې وچکالۍ د ملکي افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دې ادارې په خبره دغه درې ستونزې چې په وروستیو کې شدت زیات شوی د عامو افغانانو پر ژوند مستقیم اغیز لري. په کابل کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویاندې رویا موسوی ازادي راډیو ته وویل د دې اداره بیا هم د افغانانو چوپړ ته متحده ده.
ما جدا نگرانی وضعیت هستیم کی مردم
موږ دغه وضعیت ته سخت اندیشمن یو. دا د افغانستان خلک دي چې د دې جګړې درنه بیه پرې کوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه د یو بشر دوستانه بنسټ په توګه افغانانو ته متحده ده. موږ له سره میاشتې ټولنې سره یو ځای د روغتیا بندیانو ته د لاسرسي، د بندیانو له کورنۍ سره د دوی د اړیکو ټینګولو او په افغانستان کې زموږ د ارتوپیډي د اوو مرکزونو له لارې خپلو خدمتونو ته ژمن یو. خپل توان ته په
د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرت ماردینی د تیر لمریز کال په لړم یا عقرب میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال ویلي وو په روانه جګړه کې ښکېل لوري د جګړې قوانین نه رعایتوي، ځکه نو هره ورځ په جګړه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یو غیر دولتي بشرپال سازمان دی چې اصلي دفتر یې په ژنیو ښار کې دی. دغه سازمان د جګړې له ټپیانو سره مرسته کوي، د بندیانو او د هغوی د کورنیو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د بشري مرستو په انسجام کې برخه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون پرون په یو ټویټ کې ویلي نړیوال ځواکونه داسې وخت له افغانستان وځي چې افغانستان نه یوازې له سختې جګړې او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی بلکې له جزات څخه د معافیت کلتور هم پر ځای پاتې دی. د دغه کمیسیون کمشنر ویان شکر الله مشکور د ناامنیو زیاتېدو ته په اشاره پرون ازادي راډیو ته وویل
مونږ تل د جګړې او تاوتریخوالي د زیاتېدو او پراخېدو په تړاو اندېښنه څرګنده کړه. کمیسیون یو ځل بیا غږ کوي چې ستونزه دې باید د خبرو او اترو له لارې هواره شي. جګړه نه یوازې د حل لار نه ده، بلکې ملکي تلفات او د عامه بنسټونو نړېدل له ځان سره لري، کوم چې د جګړې له اصولو ښکاره سرغړونه ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د جګړو شدت هم زیات شوی دی. هر ورځ په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو، په جګړه کې د خلکو د زیانمنېدو او مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
اوس مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
لملګرو ملتونو سازمان نه د ملکیانو پر وړاندې د جنایتونو د پیښو د څیړلو لپاره د افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون له غوښتنې د بشري حقونو 1900 بنسټونو ملاتړ اعلان کړی دی. دغو ملي او نړیوالو سازمانونو ویلي په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې ډیری جنګي جنایتونو پیښې شته چې باید د ملګرو ملتونو سازمان له لوري په هر اړخیزه او بې پرې ډول وڅیړل شي. جزئیات په دغه راپور کې
د ملکیانو پر وړاندې د جرمونو د څیړلو لپاره له ملګرو ملتونو د افغانستان د بشر حقونو له غوښتنې د 19 ملیو نړیوالو بنسټونو ملاتړ. دغه بنسټونو ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې ویلي چې د افغانستان د بشر د حقونو غوښتنه پر ځای ده او په ډیرو مواردو کې په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی او جنایتونه سوي دي. د ارمان شهر بنسټ مشر او د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نائب گیسو جهانگیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولو سازمانونو د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسیون نه خپل ملاتړ اعلان کړی او لازمه ده چې ملګری ملتونه دې په افغانستان کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی په هر اړخیزه توګه وڅېړي.
از اهمیت
د افغانستان د بشر د حقونو کمیسیون چې د حیثیت اعادې د لژکیو په ځانګړې توګه د هزارګانو د هدفي وژنو د بشري حقونو مدافعینو ښځو او نجونو په اړه له غبرګون څخه ملاتړ سوی او د ملګرو ملتونو له کمیشنرۍ نه غوښتنه سوی چې حقیقت موندونکی هیئت دې افغانستان ته واستوي.
د افغانستان د فیصله
دغه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته استول سوی، د بشر د حقونو نړیوال فدراسیون، د انتقالي عدالت ډلې، د بشري حقونو نړیوال بنسټ، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشر حقونو څوار لس نورو بنسټونو او سازمانونو پرې لاسلیکونه کړي دي. د دغه لیک په یو برخه کې راغلي چې د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسیون ملاتړ کوي او ویلي دي چې د ملګرو ملتونو سازمان اقدام کولای سي په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې د خونړیو حملو مخه ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریس تازه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دغه سازمان د تیړونکو یوه ډله د ملکیانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه د حقیقت موندلو لپاره واستوي. د دغه کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه تیړنې به وکولای سي په افغانستان کې د بشري جنایتونو د عاملانو په اړه په کافی اندازه اسناد را ټول کړي.
کودکان که تازه تولد شده بودن
نه پیدا شوی ماشومان، نوی پیدا شوی ماشومان، ښځې او میندوارې ښځې، مذهبي ځایونه، پوهنتونونه، ښوونځي او په واټونو کې خلکو باندې حملې سوي، دا ټول په درنو جرمونو کې حسابېږي او اړتیا ده چې د ملګرو ملتونو سازمان دغه پیښو ته رسیدنه وکړي.
مورد رسیدګي خرابته
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د جنایتونو مستند کول، تر ګواښ لاندې د خلکو خوندي کول، د خسارې جبران، د جګړو د قربانیانو د غږ اورېدل، د بشریت پر وړاندې د جنایت درېدل او اوربند د دغه کمیسیون نورې غوښتنې دي. د بشري حقونو 19 ملیو نړیوالو سازمانونو په دغه ګډ سرخلاصي لیک کې لیکلي چې په بغلان کې د هلو ټرست په نوم د ماین پاکونې مؤسسې د کارکونکو وزنه په کابل کې د سید شهدا خوانجی پر زده کوونکو حمله، د کابل پوهنتون باندې حمله، د کابل په لویدیس کې د دشت برچی زیګنتون حمله، د کابل په شور بازار سیمه کې د سیکانو پر عبادت ځای حمله هغه جدي موارد دي چې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه ښیي. په دغه لیک کې راغلي چې د بشر د حقونو د مدافعینو، د ښځو د حقونو فعالانو، خبریالانو او د مدني ټولنو پر غړو هدفي حملې په زیاتېدو دي، او دغه ټولې پیښې جدي او نړیوالو تخصصي څېړنو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان تر دې دمه د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون او د دغه 19 نورو بنسټونو د لیکونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس به هم ورشو میدان وردګو ته. د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار کې د ټوپ په نوم د دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاتک شوی دی. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي په یاد تعلیمي مرکز کې تر 2500 سرتیری موجود و چې زیات د سقوط شوو ولسوالیو څخه راغلي وو. نورحال په دغه راپور کې
د میدان وردګو ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د ټو په نوم په دښته کې له پرو تعلیمي مرکز څخه تکتیکي شاته کړی دی. د دغه ولایت امنیه قومندان مصطفی معیار تیره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړی چې له یاد مرکز څخه د شنبې د ورځې په نیمایي کې تر جګړې وروسته افغان ځواکونه ترې راووتل او تکتیکي شاته کې وکړي.
دشمن هم نه دی توانېدلی چې مرکز ته داخل شي، ځکه هوایي مایال ته شته او د هوایي ډار نه دښمنه دي ورته داخل شوي، ولې پرسنل د دوست قواوې د دې نه وتلي دي. بلې
کومندان وایي د یادې جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه لري چې هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې او که نه. د معلوماتو پر اساس ویل کېږي چې په یاد تعلیمي مرکز کې تر 250 تنه سرتیري پرې موجود وه چې زیاتې یې د سکوت سوو ولسوالۍ څخه راغلي وو ورته، او دغه راز یاد مرکز له ډېرې مودې راهیسې وسلوالو طالبانو کلک محاصره کړی وو. د ټو په نوم په دغه دښته کې یا د قرارګاه او یا هم تعلیمي مرکز د میدان ښار څخه په شاوخوا 22 کیلومترۍ کې پروت دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په میدان وردګو ولایت کې هم جګړو زور اخیستی، چې یوازې په تېره میاشت کې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونه تلبیدلي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په داسې حال کې چې د جولای درېمه د پلاستیکي کڅوړو نه د استفادې نړیواله ورځ ده، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي کڅوړو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر ګواښ کوي. د دغې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 70% د ژوند هغه اساسي توکي چې ترې استفاده کیږي پلاستیکي دي. له بلې خوا د کابل ښاروالي په دغه ښار کې د پلاستیکي کڅوړو د مخنیوي لپاره د یو لړ پروګرامونو د جوړېدو خبره کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځني ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلکو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د ګاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوونه دا میوه راوړو، ګیلاس، آلو بالو، شفتالو، زردالو، هر څه چې ګرشي نو تازه میوه پلاستیکونه کې ورته ورکوونه شي نشته. خو پلاستیکونه دي یو کیلو نه یو نیمه کیلو، نیمه کیلو خو استفاده کوي، کیلو کې خو سل یو نیم سل دانې راځي او کاغذي پاکټونه شي، دا پلاستیکونه بهتره ده.
له بلې خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندېښنې وړ ښیي. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس کاظم همایون وایي د دې چارې دوام په راتلونکي کې منفي پایلې درلودی شي. ښاغلی همایون وایي له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو نباتاتو په وده ناوړه اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي د پلاستیکي خلطو او همدارس د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي راډیو ته وویل.
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پرستگی در صد شهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای بر شهروندان کابل.
د کابل خاروالی د معلوماتو له مخې په کابل کې په ورځني ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدیږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دی.
واربشو خوست د یو شمیر نورو ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې د شپې لخوا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او له دې کبله دوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. بل لور ته د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي ادارې اترا چارواکي وایي په خوست کې مخابراتي شبکې خپل شپنی فعالیتونه د امنیتي ګواښونو له کبله لکړي دي. دوی زیاتوي په داسې اقداماتو بوختي چې د مخابراتي شبکو په وړاندې پرتې ستونزې ختمې شي او یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته د 24 ساعته خدمتونو زمینه برابره شي. نور حال په دغه راپور کې
له څو ورځو راهیسې د خوست د مرکز په ځینو سیمو او ولسوالیو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ترېزه یو علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي مختارالدین جلالزوی ازادۍ راډیو ته وویل د خوست د ګڼو نورو سیمو په شان د دوی په ځای کې هم مخابراتي شبکې د مازدیګر له شپږو د سهار تر شپږو بجو بندې وي او یو بل ځای تلیفون نه کیږي.
د دوو هفتو نه راپدې خوا د ترېزه یو علیشیر په ولسوالۍ کې د ټولو مخابراتي شبکو فعالیت باندې خلک رقم رقم مشکلات لري. د شپې طرف خلکو ته مریضې پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، دوی نشي کولی چې خپلې مریضې او مشکلات په وخت سره به زور ته ورسوي. د سیمې د ولسوالۍ د خلکو غوښتنه دادو چې دا فعالیت باید بیرته شروع شي ترڅو د خلکو مشکلات او ستونزې حل شي.
د معلوماتو پر بنسټ خوست کې له مخکې هم په تلیفوني اړیکو کې ستونزې موجودې وي، خو په وروستۍ اونۍ کې لا پسې ډېرې شوي او د ولسوالیو سربیره د مرکز په ځینو سیمو کې هم مخابراتي شبکې د شپې لخوا فعالیت نه کوي. د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان مشفق وویل
له څو ورځو راهیسې په خوست کې له مازدیګر وروسته MTN یا افغان بسیم ورته نورې شبکې په هغه ډول چې په کار و فعالیت نه کوي. په ټوله کې زموږ غوښتنه دا ده چې هر لوری چې دغه کار کوي دا ښه کار نه دی، دا د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. نو هیله دا ده چې د دې ستونزې په هواري کې مسؤله چارواکي ګام واخلي.
د ګوربز ولسوالۍ اوسیدونکی خلیل جان ګوربزوال وایي سره له دې چې د دوی په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې د شپې لخوا په بشپړ ډول نه دي تړلې شوي، خو فعالیت بیخي کمزوری دی.
په ګوربز ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې په سبا اندازه کور نه کې واخ نو وخت خلک یو چا سره څوک اړیکه نسی، بار بار وته کوشش کوي هڅه وکړي چې اړیکه ټینګه کړي. د دې تر څنګ هغه څوک چې تجارت دی کاروبار په انټرنیټ په ذریعه باندې د واتساپ په ذریعه باندې وسره په څنګ کې د اړیکې په یا د موبایل په ذریعه باندې دا باندې ویلور دی. حکومت څخه دا غوړي چې تاسو خپل شبکې په حال کې په دزګي والا باندې یا وسره د شبکې په مسؤلینو باندې فشار ورې ترڅو خلک استفاده نه وکړي.
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالیت ستونزه مو د خوست د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس انجینر محمد عارف احمدزی سره شریکه کړه. نوموړي وویل دوی د مخابراتي شرکتونو له ځایي دفترونو سره په اړیکه کې دي، خو د هغوی ځواب دادی چې اصلا د شپې لخوا اړیکه له مرکزه پرې کیږي. بلخوا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری وایي په خوست کې له تېرو څو ورځو راهیسې د امنیتي ګواښونو له کبله مخابراتي شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه کم کړي دي.
موږ په دې تړاو باندې اقدامات کوو چې څنګه کولی شو دغه ستونزې د مخابراتي شرکتونو پر وړاندې باندې ختم شي او یو میکانیزم رامنځته شي چې مخابراتي شبکو ته زمینه د 24 ساعته فعالیت ایجاد شي.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ملي ادارې ویان وړاندې ویل په تېرو څلورو میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 150 مخابراتي ټاورونه د وسلوالو ګواښونو په ترڅ کې له منځه تللي، سوځول شوي او یا هم نسبي تخریب شوي دي. د زیاته کړه په دې اړه اقدامات کوي ترڅو مخابراتي زیربناوي خوندي شي او خلکو ته د پراخ مخابراتي پوښښ زمینه برابره شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي اندېښنې شته چې ایران د کرونا ویروس له پنځمې څپې سره لاس او غریوان شي. ایرانی چارواکو پرونو ویل د وایرس په دې نوې بڼه د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. ایران په منځني ختیځ کې له هغو هیوادونو دی چې د کووید 19 ناروغۍ له خطر سره زیات مخامخ ښکاري. تفصیل په دغه راپور کې
د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړ چې احتمالا به دغه هیواد د کورونا وبا له بلې څپې سره مخامخ شي. د ویلي دا ځکه چې د ایران روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس دلټا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي په ایران کې د خپرېدو په حال کې ښکاري. ایران ولسمشر چې پرون شنبه د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د ځانګړې ملي ډلې په یو غونډه کې حاضر و وویل بیرسته چې د ایران ټولې برخې د کورونا وایرس له پنځمې څپې سره لاس او ګریوان وي. حسن روحانی له خلکو وغوښتل د کورونا د هندي بڼې د مخنیوي لپاره د دوبي یا اوړي پر مهال له ډله ایزو مجلسونو ډډه وکړي.
خب در هفته های گذشته اعلام شده بود
تیرونی که اعلان سوی و چی د ویروس دلتا بنا جنوبی او جنوب ختیځ سیمو هیوات داخل سوی او باید دقت وکړو چې دغه ویروس د هیواد منځ ته خپور نسی. په ټول هیواد کې دا اندېښنه شته چې شایي د کرونا وایرس له پنځمې څپې سره مخامخ شو، یعنی دا کار حتماً کیږي که دقت ونه کړو.
ایران د منځنی ختیځ په هغو هیوادونو کې راځي چې د کرونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دی او په ټوله سیمه کې د کرونا وایرس لومړۍ څپې هم سخت ځپلې وو. د ایران پلازمینه تهران او څه باندې نوي ښارونه د سرو سیمو په توګه اعلان شوي، معنا د خطر اندازه پکې لوړه ده. لږ تر لږه 70% دولتي کارکوونکو ته اجازه ورکول شوی چې له خپلو کورونو کار وکړي. په دغو په 1600 سیمو کې نور ځایونه لکه رستورانونه، ورزشي سالونونه او سینماګانې تړل شوي دي. ایرانی چارواکو پرون شنبه وویل د مخکنیو 24 ساعتونو په نسبت د مړو شمیر 111 زیات شوی دی. د کورونا وبا له پیله په ایران کې په دې وایرس د 4,618 کسانو مړینه ثبت شوې ده، خو انتقاد کوونکي په دې باور دي چې واقعي شمیر شاید تر دې څو برابره زیات وي.
بیا مام خره غلاستویم. میر احمد صافی زموږ همکار فوټبال تعقیبوي. د اروپا د فوټبال د کپ همدارنګه د کوپا امریکا یا د لاتین امریکا د ملتونو د فوټبال په اړه به ترې پوښتنه وکړو. لومړی به ورشو اروپا ته. میر احمد، د اروپا په کپ کې څه څه لوبې شوي دي؟
په اروپا لیګ کې د اسپانیا او د سویټزرلند ترمنځ لوبه وه چې اسپانیا وتوانېده چې په پینالټي کې سویټزرلند ته ماته ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. بیا بله لوبه د بلجیم او د ایټالیا په منځ کې وه چې ایټالیا وتوانېده 2-1 کې بلجیم ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. 13 ورځ چې په دریم تاریخ وو د جولای، دنمارک او د چیک ترمنځ لوبه وه، چیک جمهوریت ترمنځ، چې دنمارک وتوانېده 2-1 کې چیک جمهوریت ته ماتې ورکړي، نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او انګلیس او اوکراین لوبه وه چې انګلیس وتوانېده 4-0 اوکراین ته ماتې ورکړي او نیمه پایلوبې ته ځان ورسوي.
نیمه پایلوبې په شپږم د جولای شروع کیږي چې سه شنبه ده، او بله لوبه هم په چهار شنبه ده. اول لوبه د ایټالیا او اسپانیا ده او بله هم د انګلستان او ډنمارک ده، او بیا به د اروپا فاینل هم د یک شنبه پورې کیږي. اوس به ورشو کوپا امریکا ته. هلته په کوپا امریکا کې څه کیږي؟ د لاتین امریکا د ملتونو سیالۍ کوم ځای ته رسیدلی؟
د لاتین امریکا کې 13 ورځ د کولمبیا او د یوروګوای ترمنځ لوبه وه چې کولمبیا وتوانېد یوروګوای ته ماتې ورکړي او نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. او د ارجنټین اکوادور ترمنځ لوبه وه چې ارجنټین وتوانېد چې 3 ګول وهلي 0 په مقابل کې اکوادور ته ماتې ورکړي. د دنا یو ورځ مخکې برازیل وتوانېد چیلی ته 1-0 کې ماتې ورکړي. چیلی به د پیرو سره لوبې کوي په نیمه پای لوبه کې، او ارجنټینا به د کولمبیا ترمنځ لوبه کولمبیا سره لوبه کوي چې دا ډېر جالب لوبې دي. د اکثره قوي ستوري دي چې په برازیل کې
کوم کوم ستوري په دې کې
برازیل کې نیمار دی، په ارجنټینا کې لیونل میسی دی. دا قوي ستوري دي چې ټول فوټبال شوقیان
دي. او د دواړه کپونه روان دي، هم د اروپا او هم د کوپا امریکا. د دوی ځانګړنې څه دي؟ کوم مشخص یعنی تفاوتونه په څه کې دي؟
د دې ځانګړنې فقط یوازې هغه لیګونه چې یو د لاتین امریکا ده او دا د اروپا ده. اکثره هغه لوبغاړي چې په لاتین امریکا کې قوي ستوري دي، دی اکثره په اسپانیا او په ایټالیا په دې لیګونه کې لوبې کوي. نو دا غي لوبه لک مختلفه ده د دې لیګونو سره.
هغه قوي او تهاجمي لوبه
کوي. بالکل.
ډیره مننه کوم میر احمد صافی چې د فوټبال په اړه باندې لاند معلومات لمک سره شریک کړل.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د سهار لوو د ماخام ترو واوره. په دوی منیمای کې بعد حقیقت څه ده او همدارنګ د تان دی سانگی پروگرام در تخبر کلو هیل ده تر پای واوره.
تان دی سانگی
د زوانانو خپرونه.
جوړون کای همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي. خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمينه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسیونه ګرځېدم ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې بیا هغه ته به اسلام نو زمينه نه مساعده کېدل زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد یو کال بعد دو کال بعد درې کال بعد داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي نوي مهارتونه زده کړي یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته د یو کلونو کورسونو ته دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د وړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده، چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتم پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې موږ ځوان کوو ډیر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونه پارغیږي. نو د دې 40% دیر سلنه اله کار ته جذب سی، اویا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسو نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګورئ چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کړي. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ او کورني لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.1% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.1% ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی، دا هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې دي کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي هر څه امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو، دا وا د دې ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه شو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانی او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
وچکالی له یوې خوا او جګړې له بلې خوا د نږدې 15 میلیون افغانانو کډه ور په سر کړې او خپل اصلي مینو بي ځای شوې دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اندېښنه ښیي چې دا شمیر ورځ تر بلې لوړېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي 2020 کال به د کډوالۍ او بي ځای کېدو په برخه کې د افغانستان لپاره بد کال وي. خو د کډوالو وزارت په دې برخه کې څه کوي؟ څه ډول کولای شو چې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي خپله اصلي سیمو ته ستان کړو؟ او د دوی سره د مرستو په برخه کې د توپیر چلند څومره مخه نیول شوي؟ پر دې او نورو مهمو موضوعاتو د افغانستان د کډوالو او بېرته راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاري سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو. انصاري صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. وعلیکم السلام. انصاری صاحب، د تیر کال په پرتلا د بې ځای کېدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
جوزا میاشت 15 نه تر اوسه شاوخوا 3000 کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بې ځای شوي دي، چې اکثریت دغه ارقام په بېلابېلو ولایاتو مختلفو ولایاتو کې لکه هلمند، کندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بې ځای شوي دي.
دا د تیر کال د همدې نیټې په پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړه جریان لري. په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بې ځای شوي زیات لرو. یعنی د مجموعي په توګه د هجو شمسي په اساس تاسو ته عرض وکړم، شاوخوا 22000 کورنۍ بې ځای شوي دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو ته عرض وکړم. دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي. یعنی موږ د تیر کال په پرتله زیات بې ځای شوي لرو.
حساري صاحب، د بې ځای کېدونکو د شمیر ډېرېدو څاندېښنې له ځان سره لرلې؟ یا که زه ساده ویایم، د کډوالو او بېرته راستنیدونکو چارو وزارت یې څومره اندېښمن کړی دی؟
یقینا چې دا ټول ولس اندېښنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه. چې جګړې دوام ومومي زموږ ولس ترې متضرر کېږي او زموږ افغانان. دلته هېڅ څوک نور هغوی ته اضرار نه رسېږي، هغوی نه زیانمن کېږي، بلکې زموږ ولس، زموږ افغانان، ځورېدلي افغانان بیا هم متضرر کېږي او دا یو لوی اندېښنه ده زموږ د ولس په اسانو باندې. متاسفانه چې یعنې اوس جګړې جریان لري او په عین حال موږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سوله. که چېرې سوله راشي موږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمېږي، او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي. متاسفانه او جریان لري، دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه تر سره کړي؟ لږ تر لږه چې د هغو لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بې کوره شوي دي، لږ تر لږه یې وهي له اوسې چې شپه پکې تېره کړي.
د کور جوړولو ډېر وخت ته نیاز لري. یعنې زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوا نه باید د بې ځای شوو هیوادوالو ته باید ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی سری مراحل غواړي، او زموږ برنامه هم دا ده چې باید بې ځای شوو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي، او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده او زموږ په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زموږ هیوادوال لري، یو د غذایي مواد مسله ده، دویم د سکلو اوبو مسله ده، او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېر اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ته متاثر وکړ، او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او دخیل ده، او مسئولیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولای چې ټول آبادو باندې رسیدګي وکړي او ډیر مشکل ده چې
اوس شمیري خلواړې دي انصاري صاحب د 15 میلیونه د بیځای کې دوه شمیري دی هغه چې خپل د افغانستان حکومت رسمي تایید یې خپل د جمهوریت ریاست لومړی معاونیت تایید یې چې د وچکارۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بیکوره شوي دي یا بیځای شوي دي د خپل اسنی نه دال ډیر وخت راځي دا شمیر دی خو که زه وایم چې لدغه نه سکال یوازې سکال هغه مرستې چې تاسې یاد کړي دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسیدلی دي
یوازې په سکال کې دی چې شمسي کال کې موږ تر 3000 کورنۍ ته کومکونه رسولې دي په بیلابیل برخو موږ تیر کال کې د شاوخوا 110 کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولو اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزن موږ شاهد بې ځایه شو هیوادوال یو یوازې کډوالو وزارت دغه برخه کې مسؤلیت نه لري ځکه د بمللي په سطحه باندې کوم موسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسؤلیت لري او خوشبختانه چې موږ سره دوی هم همکار دي
او زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را درې او ځای کېدو دپاره څه شوي دي ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوې
ستونزې ډېرې دي په بېلابېلو ولایاتو کې څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې ځینې سرچینې تر 3,200,000 کسان راپور ورکوي د کډوالو وزارت له خوا نه کوم ارقام ته رسنۍ لارې نه پرکېږي دا زموږ ارقام 2.5 میلیون بې ځایه شوي دي موږ په بېلابېلو ولایاتو بېلابېلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو البته مشخصا هغه کورنۍ چې په څه کال کې دوی بې ځایه کېږي موږ مسؤلیت لرو باید دوی ته د څښلو اوبه د غذایي مواد د نقدي پیسې او د بېلابېلو برخو کې موږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي هغوی دپاره بیا څه پلان نشته
یوازې د ځمکه ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې موږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو ځینې مرستندوی موسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي یعنې داسې نه ده چې یوازې موږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په څه کال کې بې ځایه شوي ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو مسئولیت د کډوالو بیا تر سنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي د همکارو مؤسساتو څخه هم بیا د نړیوالې ټولنې پام دې برخې ته راواړي که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو بیا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنېدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډېر کم دی نو ډېر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي نو په دې وخت کې فکر والی هغه ډول چې اړینه ده د مرستو را جذبونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسې وایي چې د کور شمیر دی یا د کور ورکړه ده هغه په دومره ډېر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډېر کم دی ولې
یعنی اساسي ستونزه زموږ افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان پخوا د ارقام 2 میلیونه پورې رسیدلی وو خو موږ سره د مرستندوی بینالمللي موسسات سره په همغږي موږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته دغه ارقام اوس راخیټ شوي دي یعنې د 3 میلیونو نه یعنې شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي تللي دي خپل محلاتو ته چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د چګړې له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي دا یوازې په کابل کې نه په ټولو ولایتو کې دا ستونزې متاسفانه موجود
د مرسته رسونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنه لاندې وه ډېر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړئ همکاري مؤسسې مولاړ شي نورو ځایونو کې مرستې وکړي او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره 2000 مرسته وشوي او ځینې نور هغه چې مرسته ورته اړتیا لري مرستو ته اړتیا لري هغوی ته سره هیڅ مرسته ونشي دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللي
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعي په توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي موسسات ترمنځ ښه همغږي شتون لري او مرستندوی موسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادي چې دغه موسسات موږ سره هماهنګي ولري او که چېرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو ځکه موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال دوی د افغانستان په جغرافیا باندې نه ده بلد او نشي کولای چې یعنی دغه مؤسسات نشي کولای چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا وروسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه ښه شوي دي او د دوی تاکید هم دا دی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولای شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریتو ولایتو کې جریان لري، په بېلابېلو ولایتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، بغلان، لغمان ولایت او ځینې ولایت متاسفانه اوس هم
یو آخری پختر زما د مرست رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی. ډیری خلک دانی وکه کوي او خپل جمهور رئیس غنی هم دا خبره کړې ده چې توپیری چلند باید له منځه لاړ شي. ولې د مرست رسېدو په برخه کې توپیری چلند کېږي او د دې د له منځه وړلو لپاره څه باید وشي؟
زمونږ تاکید دا دی هغه کورنۍ چې هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، هر ولایت چې دوی زیانمن شوي دي او بېځایه شوي دي، ټولو ته باید موږ کومک ورکړو. یوازینی حقیقت دا دی چې زمونږ ولس که په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، که هغه په هلمند کې، که په قندهار کې او یا شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیا کې ده او زمونږ ولس ته چې متضرر کېږي او زمونږ تعهد دا ده د مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې، بیا هم تاکید کوم په هر ملیت باندې، په هر قوم باندې دوی متعلق ده، مونږ
غوښتل کوم کنه ته طالب. افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسې ډیره مننه.
سلامات اوسئ.
جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو شیو کرو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو رازا جانانا راز جانانا د پکتیا پلور چکر تلان شو شیو کرو سیل د منډیر بیا بسپین غر تلان شو رازا جانانا جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان و کرد مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو شیو کړو سیل د منډیر بیا بس بین غر تلاړ شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سیلونا لخو لخو ست پکتیا کا تو اوکڑو گڈ مزلونا پتار د مینی کرو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیبا
پخلا کا پجر گھر مان ورتا لان شو شیو کرو سیل دا من دیر بیا بس بین غر تا لان شو رازا جانانا جانان چی دخ پل وطن پخت نو کڑو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نو کڑو حجرے جمعت کی با دہر یو تن پخت نو کڑو ورست بہر زخمی المنزی او نختر تلار شو شیو کرو سیل دا من دیر بیا بس بین غر تا لار شو رازا جانانا رازا جانانا دا پک تیا پلور چکر تا لار شو شیو کرو سیل دا من دیر.